ستاسو له ستاینی د دې ستاینی وړ نه یو په هر صورت مننه. قدمون اوریدونکو یو بل خبرونه پیل شو. د خبرونه په دوهنیمه نیمه کې دوه اونیز پروګرامونه درته غوره شوې دي. ژوند په شیبو کې او د غراز د اساسي او بشري حقونو. خو اوري چې یو شمېر امریکایي سناتورانو افغان پخوانیو ترجمانانو ته د 2500 نورو ویزو د صادرولو غوښتنه کړې ده. د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون مشر د سردار محمد داود خان پر روغتون د څېړنې د پلاوي د پرونۍ نتیجې څخه راځنی دی او وایي چې په دې اړه دقیقه څېړنه تر اوسه نه ده شوې. مخکې له دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکړم، خبرونه له معمول سره سم د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په سر کې څو مهم خبرونه سرلیکونه. د افغانستان د علماو شورا وایي که پاکستان د تورخم او سپین بولک د لارو له بندولو د افغان مهاجرو له ځورولو او پر افغانستان د توغندیو له ویشتلو لاس وانخیست، د افغانستان ځوابي اقداماتو ته د انتظار وکړي. د هالند صدر اعظم مارک روټ ادعا وکړه چې د کین اړخې د ازادي او ډیموکراسۍ لپاره د خلکو ګوند د چهارشنبې د ورځې په انتخاباتو کې بریالی شوی او پر هیواد کنټرول لپاره د یوه غلط پاپولیزم مخه یې نیولې ده. ترکیه د ناتو له غړو هیوادونو سره د پوځي زده کړو پروګرام درولای دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د علماو شورا وایي که پاکستان د تورخم او سپین بولدک د لارو له بندولو د افغان مهاجرو له ځورولو او پر افغانستان د توغندیو له ویشتلو لاس وانخیست، د افغانستان ځوابي اقداماتو ته د انتظار وکړي. د دې شورا غړو تېر ماښام په ارک کې له ولسمشر غني او حکومت وغوښتل چې پر پاکستان له اعتقاب پرته د وارداتو او صادراتو پر متبادلو لارو غور وکړي. د افغانستان د علماو د شورا یو غړي شیخ عبدالحسین حیدري د دې شورا اعلامیه ولوسته.
شورا عمل کرد حکومت پاکستان را خلاف حقوق اسلامی.
شورا د پاکستان اقدامات د اسلامي انساني او د گاونډي توپ د حقوق او د نړیوالو قوانینو خلاف بولی او غوښتنه کوي چې ژر تر ژره خپل دا ظالمانه اعمال پای ته ورسوي. د علماء شورا غړو پر سردار محمد داود خان روختون حمله وغندله او د مخدره موادو د پوهنې د وضعیت او د سوریې جګړې ته د افغانانو د لیږلو پر موضوعاتو یې له ولسمشر سره خبرې وکړې. د افغانستان او پاکستان سوداګر وایي چې د تورخم او سپین بولدک د لارو د بندېدو له کبله دواړو خواو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. پوره یوه میاشت پخوا، یعنی د فبروري په 14مه، پاکستان دا دوه لارې بندې کړې چې په نتیجه کې د دو هیوادونو ترمنځ سوداګري په ټپه درېدلې او په کانټینرونو کې بارخوراکي مواد ضایع شوي دي. شاوخوا 200 کانټینرونه په تورخم کې ایسار شوي او تر دې یو څه لږ په چمن کې بند پاتې دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ خونو استازو د پاکستان د مرکزي حکومت له چارواکو غوښتي چې دا لارې ژر تر ژره پرانیزي. په همدې حال کې د پاکستان د سوداګرۍ وزیر پرون وویل چې ژر به د تورخم او سپین بولک لارې پرانیستل شي، خو هغه دقیقه نیټه ونه ښوده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د جلال آباد ښار د دوهمې امنیتي حوزې په یوه ښوونځي کې د وسلو زیرمه موندلې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون وویل په دې وسلو کې راکیټونه، دهشکي کلاشنکوفونه، مخابري چاودیدونکي مواد او مهمات شامل دي. ملي امنیت وایي چې له وسلو سره یو ځای 1,00,000 امریکایي ډالر هم موندلې دي. د دې ادارې په وینا د وسلو دا زیرمه د ملي امنیت د منصوبانو په خاصو عملیاتو کې کشف شوه. د خاصو افغان ځواکونو قمندانۍ وایي چې په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد په یو لړ عملیاتو کې ډېر اندازه مخدره مواد له منځه وړي دي. د قمندانۍ پرون په یوه خبر پاڼه کې وویل چې خاصو افغان عملیاتي ځواکونو دا مخدره مواد چې بیې تر 3,000,000 امریکایي ډالرو زیات اټکل کیږي په هلمند کې له منځه وړي دي. په خبر پاڼه کې دغو مخدره موادو له منځه وړل د دولت وسلوالو مخالفینو ته لوی ګوزار بلل شوی دی. مخدره مواد د طالبانو د عوایدو یوه لویه سرچینه ګڼل کیږي. وسلوالو طالبانو د افغانستان په شمال لویدیځ کې د پیستول زنګلونو د 15,000,000 ډالرو په ارزښت حاصل ټول کړی دی. د انټرنیشنل بزنس ټایمز ورسپانې د راپور پر اساس د بادغیس د کوشک کوهنه ولسوال ویلي چې طالبانو دوه زنګلونه چې شاوخوا 22,000 هکتاره مځکه یې پوښلې ده د تیر کال په دوبي کې له خلکو ونیول او د پیستو حاصل یې ځان ته ټول کړ. راپورونه وایي چې طالبان د جګړې د تمویلولو لپاره په بدخشان کې لاجورد استخراجوي او په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم کانونه په غیر مسلکي ډول استخراجوي او معدني مواد بهر ته صادروي. د هالند صدر اعظم مارک روټ ادعا وکړه چې د کین اړخې د ازادي او دیموکراسي لپاره د خلکو ګوند د چهارشنبې د ورځې په انتخاباتو کې بریالی شوی او پر هیواد د کنټرول لپاره د یوه غلط پاپولیزم مخې ونیوله. د رایو نتیجه ښیي چې د روټ ګوند د هیواد د پارلمان د 150 کسیزې ولسي جرګې 10 څوکۍ ګټلې دي. دا له هغو 140 څوکیو چې د ګوند 2012 میلادي کال په انتخاباتو کې ګټلې وې کمې دي. د ازادي ګوند چې مشري ملت پال او د اسلام ضد ګرټ ویلډرز کوي 19 څوکۍ ګټلې دي. روټ تېره شپه په حق کې خپلو پلویانو ته په یوه غونډه کې وویل چې هالندیانو د غلط پاپولیزم مخه ونیوله، زیاته کړه چې موږ غواړو چې همدا اوسنۍ تګلاره مخته یوسو چې هغه د هیواد امن، ثبات او سوکالي ده. د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل او د اروپایي اتحاد د کمیسیون د مشر جان کلاود جونکر په ګډون اروپایي مشرانو روټ ته مبارکي ورکړې او جونکر دغه انتخابات د اروپا لپاره او هم د سخت دریځۍ ضد انتخابات یاد کړي دي. ترکیه د ناتو له غړو هیوادونو سره د پوځي زده کړو پروګرام درولی دی. ترکیه د اقدام وروسته له دې وکړ چې له یو شمېر اروپایي هیوادونو سره جنجال راپورته شو. ځینې سرچینې وایي ترکیه په ملکي پروژو کې همکاري او د پوځي زده کړو پروګرامونه یوازې د 2018 میلادي کال لپاره درولی دي. په عین حال کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي اروپا له یوې مودې راهیسې پر ترکیه انتقادونو ته دوام ورکړی دی.
هولندانن بو هایدوتلانه صاحب چکن اولکلر ده توم ایتبارلارنه یتیرمیشلر.
اروپایانو په ښکاره له موږ سره دښمني پیل کړې او پر موږ حملې کوي. اروپا به ژر په خپله ویره کې ډوبه شي. ترک دښمني او د اسلام دښمني پکې خورا زیاته شوې ده. د جرمني او هالند له لوري د اردوغان د حکومت په ملاتړ کې د سیاسي لاریونونو مخنیوی د ترکیې د پارېدو سبب شوی دی. رجب طیب اردوغان دا دوه هیوادونه فاشست او نازی بللي دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان ژمنه وکړه چې په خپل منځ کې اقتصادي همکاري زیات کړي او د ایران له لوري د دوی په وینا د سیمې د بې ثباته کوونکو فعالیتونو مخه ونیسي. دواړو خواوو دا خبرې پرون په سپینې ماڼۍ کې د کتنې په ترڅ کې وکړې. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې وویل ترامپ د دوو هیوادونو پر تلپاتې ستراتیژیک مشارکت ټینګار وکړ او دغه راز د سعودي عربستان او امریکا د اقتصادي پلان ملاتړ څرګند کړ. د دغه پلان پر اساس په راتلونکو څلورو کلونو کې مستقیم او غیر مستقیم پانګونې تر 200 میلیارد ډالرو اوړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنري په یوه راپور کې وویل چې د 2014 میلادي کال د اپریل له نیمایي څخه تر اوسه پورې د اوکراین د ختیځ په شخړو کې شاوخوا 10,000 تنه وژل شوي دي. په دې راپور کې چې پرون خپور شو ویل شوي چې د اوکراین او د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ 2014 له اپریل د 2018 میلادي کال د مارچ تر 12 پورې لږ تر لږه 9,940 تنه وژل شوي او لږ تر لږه 23,455 نور ژوبل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنري دا هم ویلي چې د مرګ ژوبلو د شمیر په اټکل کې له محافظه کارۍ انکار اخیستی دی. او د امریکا د عدلي وزارت په 2014 میلادي کال کې د یاهو د کاروونکو د ایمیلونو د معلوماتو د غلا کولو په خاطر د روسیې دوه استخباراتي مامورین رسمن تورن کړ. یاهو په سپتمبر کې اعلان وکړ چې په 2014 کال کې هم د 15 کاروونکو اکاونټونه یا ایمیلونه حق شوي وو. د مارچ په 15 د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې د عدلي وزارت او نورو چارواکو وویل چې دوه نور جنایتکار هکران هم تر تعقیب لاندې دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غواړی دا او ځینې نور خبرونه به هم ولولې د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې په خبرونه کې اوري چې یو شمېر امریکایي سناتورانو افغان پخوانیو ترجمانانو ته د 2,500 نورو ویزو د صادرولو غوښتنه کړې ده.
موږ به کلکم د دوی دا خبره ردوو چې دوی وایي په داخل کې د 400 رجستر سره څوک اړیکې د طالبانو سره اړیکې نه درلودلې.
د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون له مشر سره مو په سردار محمد داود خان روغتون د وروستي برید په اړه د څېړنې د پلاوي د وروستي نتیجې په باب مرکه کړې ده. د افغانستان د اراضۍ اداره وایي څه باندې 1,000,000 جریبه ځمکه په دې هېواد کې د زورواکانو لخوا غصب شوې او دا لړۍ لا روانه ده.
راځي بولې حکومت هم است، متنفذین هم است، افراد تفنگدار غیر مسئول هم است.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو. په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو هم ځینې راپورونه درته غوره شوي. د خبرونه په دوهمه نیمه کې د اساسي او بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیس پروګرامونه درته خبرو. د ژوند په شیبو کې د خبرونه مو د ماهیپر لارې ته چې ویل کېږي یوه د نړۍ له لسو خطرناکو لارو ده ځانګړې کړې ده.
ماهیپر یعنی ماهی یا کب الوتنا یا کب خیز وهل په همدغه ځای کې همدلته یو زړوبی موجود ده، 8-9 متره ارتفاع لري. دا ماهیان په پسرلي کې څوک چې لاړ سي هلته وګوري یګان ماهی خیز وهي.
مننه چې تر اوسه له ازادي راډیو سره یاست. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زه نور یاست نوري خپل تخنیکي همکار امان امیرزی په مرسته وړاندې کوم. یو شمیر امریکایي سناتورانو افغان ترجمانانو ته د 2500 نورو ویزو د صادرولو غوښتنه کړې ده. د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس سناتور جان مکینوی باید د هغو افغانانو پر خدمت ځان ناګاره نه کړو چې په افغانستان کې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی. ویل کېږي چې د امریکا د مهاجرت د خاص پروګرام پر اساس له 10000 زیاتو افغان ترجمانانو د ویزو لپاره پر غوښتنلیکونو غور روان دی. تفصیل د اسمت سروان په رپورټ کې.
یو شمیر امریکایي سناتورانو پرون چهارشنبه د دغه هیواد سنا جرګې ته یوه لایحه وسپارله چې پر اساس یې د امریکایي پوځیانو پخوانیو ترجمانانو ته 2500 نورې ویزې غوښتل شوې دي. د امریکا د سنا جرګې د پوځي خدماتو د کمیټې رئیس جان مکین، د جمهوري پال ګوند سناتور ټام پیلز او د ډیموکرات ګوند سناتورانو جینی شاهین او جک ریټ دا لایحه وړاندیز کړې ده. دوی غوښتنه کړې چې د افغان ترجمانانو لپاره د مهاجرت خاص پروګرام تمدید شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیره اونۍ وویل چې ژر به دا پروګرام ودرول شي. دغه وزارت همداراز وویل ګمان نه کوي تر هغو چې کانګرس اقدام نه وي کړی د ویزو ورکړه پیل کړي. د دغه پروګرام پر اساس هغو افغانانو ته ویزې ورکول کېږي چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو ترجماني کړې او یا یې په بل ډول کار کړی او ژوند یې له خطر سره مخامخ دی. خو سناتور جان مکین پرون وویل د دې نوې لایحې تصویب به دا یقیني کړي چې د مهاجرت خاص پروګرام دوام وکړي او په دې برخه کې واضح پیغام وړاندې کړي چې چا د تروریزم پر ضد په مبارزه کې له امریکا سره مرسته کړې وي امریکا یې یوازې نه پرېږدي. تر دې وړاندې او وروسته له دې چې ډونالډ ټرمپ د ولسمشرۍ واګې په لاس کې واخیستې، په افغانستان کې د نړیوالو قواوو پخواني عمومي قمندان جنرال ډیوډ پیټرایس ویلي وو هیواد یې د هغو افغان او عراقي ترجمانانو په وړاندې چې له امریکایي پوځیانو سره کار کړی دی مسؤلیت او مکلفیت لري. هدفمنه نړۍ باید دا وړتیا ولري چې له دغو هیوادونو سره مرسته وکړي او هغه کسان چې د ترجمانانو په توګه یې کار کړی او له خطر سره مخامخ دي امریکا ته دې راوستل شي. دا زموږ یو مکلفیت دی. په کابل کې د امریکا سفارت د مهاجرت د ځانګړو ویزو لپاره له تقاضا کوونکو سره مرکې د ویزو د نشټوالي له کبله درولې دي. د امریکا په کانګرس کې ځینې غړي اندېښنه لري چې ممکن د مهاجرت د ځانګړو ویزو له پروګرامه تروریستان سو استفاده وکړي او په دې توګه امریکا ته لاړ شي. خو د دې پروګرام ملاتړ کوونکي دا اداره د وی او وای چې د تقاضا کوونکو په اړه بشپړ معلومات شته او هر غوښتنلیک په دقت څېړل کیږي.
تازه، دقیق او به طرف معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړئ.
د افغانستان مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون مشر هاشم الکوزی وای چې پر سردار محمد داود خان روختون د حقیقت موندونکو پلاوی څېړنې نیمګړې دي. د سردار محمد داود خان پر روختون د وروستي برید په اړه د حقیقت موندونکو پلاوی مشر جنرال هلال الدین هلال پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د دوی په څېړنو کې تر اوسه پورې داسې شواهد نه دي موندل شوي چې وښیي له روغتونه دننه له برید کوونکو سره همکاري شوې ده. هغه دغه راز وویل چې د دې قضیې په تړاو د یو جنرال په ګډون 40 تنه نیول شوي خو لا هم څېړنې روانې دي. د مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون مشر هاشم الکوزی وایي چې دغه پلاوی په هغه شکل چې لازمه و دغه قضیه نه ده څېړلې او په دې پیښه کې قربانیانو ته درناوی هم نه دی کړی. محمد حدیث پردیس له ښاغلي الکوزی سره مرکه کړې او په سر کې د حقیقت موندونکو د پلاوی د څېړنو د کروالي په اړه پوښتنه ترې کړې.
په دې موضوع لپاره نن لوی درسیز د چا سره د روغتون کمانډان
او د دوی د استخباراتو مدیر د منان فرعي په نامه دا ټول ما راغوښتي وه. دوی نن د کمیسیون له کمیسیون څخه ډډه وکړه. رانله د سناتورانو د جوابونو دپاره سوال جواب نه درلودی. موږ تصمیم ونیوی د شنبې په ورځ به دوی اتمي ضروري راشي د سناتورانو صاحبانو جوابونه وایي. موږ مطلقاً د دوی دا خبره ردوو چې دوی وایي د په داخل کې د چار سر مستر سره څوک اړیکې د طالبانو سره اړیکې نه درلودلې او دا د دوی نه نه راغلي. دا مطلقاً په روابط سره راغلي دي او دلته روابط نه هیڅوک چار سر مستر ته هیڅوک نه شي تللی.
علی کوزای صاحب د روابطو خبره مو کړه. دوی وایي تر اوسه پورې کوم اسناد چې موږ یعنی موږ ته را رسېدلي او موږ څېړنې کړي دي تر اوسه پورې داسې شواهد نشته چې د روغتون له داخله دې له دوی سره همکاري شوې وي. که څه هم څېړنې یعنی پای ته نه دي رسېدلي لومړنۍ موندنې داخلي، نو یعنې تاسو فکر کوئ چې دغه پلاوی په خپل کار کې هغه څه رقم چې لازم وه څېړنه نه ده کړې؟ بلې،
دغه پلاوی چې کوم روغتون ته تللي دي دغه پلاوی باندې موږ شک شو. دا وینو زه خپل روغتون ته د پلاوی په مشرۍ تللم. دوی وایي چې په داخل کې څوک لاس نه وي ورسره. دا پر کومه بدنه راواوښتل؟ دا پر کوم ګېټ واوښتل؟ د داخله څخه دغه انتجاري تللی دي. د داخله سره راغلی دي په دروازه کې ځان ته تاو کړی دي. دغه انتجاران هغوی خپله د دروازې څخه زړی ما ته راشي چې دوی څلور پورته شوي دي. دا خو د اسمانه نه وي راغلي. دا خو معلوم دار هر څوک په دې پوهېږي چې په داخل کې د دوی سره څوک لاس لري او که دغه آیات نه وي. د وزارت دفاع کوم معاون چې دی دا د دغو خلکو سره اړیکې لري. دا قومي او تنظیمي او کوم خلک چې هلته مقرر دي نه غواړي چې هغه بندیان چې د وظیفې څخه لرې شي. دا د دوی ګټې ورسره خوندي دي. دا خپل ګټې ولا ساتي. نو داسې دوه سوه درې سوه لپاره چې مړي دوی د دوه درې سوه خلکو مرګ هېڅ احترام نه ورته لري. په دې خاطر نه غواړي دا خلک بدن چې د چوکیو څخه لرې شي یا معبد ته ولاړ.
علی کوزای صاحب، تاسو ویلی چې تاسو به د خپل د کمیسیون له لارې مثلا دغه موضوع څېړئ او هغه څوک چې په دغه پیښه کې ښکېل و هغوی ته به یعنی د سزا غوښتنه کوئ. په تیر کې هم تاسو ته بهتره معلومه ده چې داسې په څو وارې کمیسیونونه ټاکل شوي، پلاوی ټاکل شوي، بالاخره هغوی خپلې موندنې شریکې کړي، خو هغه رقم چې ولس تمه لري یعنی نتیجه یې نه ده ورکړې. څه فکر کوئ چې په دغه قضیه کې چې ډېره پیچلې وه، فکر کوئ چې عدالت به تامین شي؟
انشاءالله موږ خو د خپل لارې څخه د سنا د یو خونې د ملت کور دی. دغه څه موږ اول خپل مشر ته ښاغلي مسلمار صاحب او ټولو سناتورانو صاحبانو دوم د افغانستان ټول دربدر ولس ته موږ اطمینان او وعده ورکوو چې انشاءالله هغه څوک غفلت ته وظیفې کړی او د دوی د غفلت ته وظیفې د عمل نوی افغانان ته شهادت ورسېدل. انشاءالله موږ به قانون تامینوو او عدالت په نظر کې نیسو.
د افغانستان مشرانو جرګې د امنیتي او دفاعي کمیسیون مشر هاشم الکوزی چې په صدر محمد داود خان روغتون د وروستي برید په اړه د حقیقت موندونکو پلاوی د څېړنې په اړه نظر څرګندو. ښاغلی الکوزی وایي چې دغه څېړنې چې تر اوسه ترسره شوي په هغه بڼه چې لازمه ونه دي شوي او هغه نیمګړې دي. په صدر محمد داود خان د تیرې اونۍ د برید په ترڅ کې د حقیقت موندونکو د پلاوی د مشر جنرال هلال الدین هلال په وینا 50 کسان وژل شوي او په لسګونو نور هم ټپیان شوي دي. حمله مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش په غاړه اخیستی. طالبان ویلي چې په دې حمله کې دوی لاس نه لري.
چی خواهد شد بچه یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آمدن کل تنظیم های زور از جبری
خواه باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی و با امیدهای دیگر
دلیل پاره جی پا افغانستان که مداخله تو نشید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادی پتفو که در امواج ازادی خبرونه تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه در ماسپخیل دریونه تر پینزو بجو پوری ازادی رادیو نواوره.
نن د دې پروګرام وارده او پکې چې دوه ساعته دوام کوي دوه موضوعات څېړل کېږي. په افغانستان کې د خونړیو پیښو په اړه د څېړنې لپاره د کمیسیونونو د جوړېدو پر اغېزمنتوب او په دې هېواد کې د سیاسي ګوندونو د رول په اړه. دا پروګرام مه هېروئ، له دریو بجو پیلېږي تر پنځو بجو دوام کوي. که پوښتنه لرئ له چارواکو یې مطرح کوی شئ او که هم په یادو موضوعاتو نظرونه لرئ هم کوی شئ چې د ازادي راډیو له لارې له نورو سره شریک کړئ. ازادي راډیو هره ورځ د سهار له اوو بجو د ماښام تر اوو بجو پورې اورئ. د افغانستان د اراضۍ اداره وایي د هیواد په دیرشو ولایتونو کې 1.3 میلیون جریب ځمکه غصب شوې ده. ادارې ویاند غلام حسین رحمانی پرون په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې دغه ځمکې تر ډیره په بلخ، ننګرهار، هرات او نیمروز ولایتونو کې د زورواکانو او یو شمیر نورو کړیو لخوا چې هغه مافیایي بلل شوي دي غصب شوي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې د سلګونو جریبه ځمکې د غصب مخه نیولې او په دې تورې هم یو شمیر کسان د قانون منګولو ته سپارلي دي. جزئیات د عبدالله ننځي په راپور کې اورئ.
د افغانستان د اراضۍ اداره وایي دا مهال د هیواد په دیرش ولایتونو کې 1.3 میلیونه جریبه ځمکه د عادي خلکو، زورواکو او مافیایي ډلو لخوا غصب شوې ده. د دغې ادارې بیان غلام حسین رحماني د چهارشنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د هیواد په کچه څه باندې 15,000 کسان د دغو ځمکو په غصب کې ښکېل دي چې ستره برخه یې زورواکي جوړوي.
در مجموعه افغانستان کې 30 ولایت ده بر بگیره.
په ټوله کې د هیواد په دیرش ولایتونو کې ځمکې غصب شوې دي. په غصبیانو کې د حکومت لوړپوړي چارواکي، مخور او غیر مسؤول وسلوال شامل دي. د کوچني او سترو غصبینو شمیر 15,001 کسانو ته رسیږي. دولت د ځمکو د غصب د مخنیوي لپاره سیاسي رد لري.
ایمایي سیاسي دولت وجود داره.
خغلی رحمانی وایي د ځمکو ډیره برخه په بلخ، ننګرهار، هرات او نیمروز ولایتونو کې غصب شوې. دی وایي د هیواد په سطح پر دولتي غصب شویو ځمکو 350 خرګوټي هم جوړ شوي چې هیڅ ډول رسمیت نه لري. د افغانستان د اراضۍ اداره وایي چې یو 15 کلنه ستراتیژي هم جوړه کړې چې له مخې به یې په افغانستان کې د ځمکو د غصب مخه ونیول شي او د دغې ستراتیژۍ د تطبیق لپاره حکومت ژمن دی. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش ادارې یا سیګار هم په یو ارزونه کې ویلي چې په افغانستان کې د ځمکو د اصلاحاتو پروګرام لاسته راوړنې له خطر سره مخ دي او په نهایت کې هغه بودیجه چې په دې برخه کې د امریکا لخوا مصرف شوې وه ضایع شوې ده. له دې مخکې ولسمشر غني په دریم ملي ښاري کانفرانس کې د غصب شویو ځمکو په بیرته راګرځولو او د غاصبینو پر نیولو ټینګار کړی و او ویلي و چې راتلونکی کال به حکومت د غصب شویو ځمکو پر مسلې ډیر تمرکز وکړي. ولسمشر غني همدارز ویلي و چې 400 جریبه ځمکه بیرته له غاصبینو څخه راګرځول شوې ده. اخوا د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ولسمشر د سپارښتنې له مخې د سلګونه جریبه ځمکې د غصب مخه نیولې. د دغه وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي راډیو ته وویل د ډیرو ځمکو د غصب مخه مو نیولې. په هغو ځایونو کې چې ستونزې وې او ځینو پلان درلود چې ځمکې غصب کړي. په کابل او ولایتونو کې موږ د سلګونو جریبه ځمکو د غصب مخه ونیوله. هغو کسانو چې ځمکې غصب کړي عادي خلک، سوداګر او قوماندانان دي چې ټول پیژندل شوي دي. خغلی دانش که هم ډیر جزئیات نه ورکوي خو وایي چې د ځمکو د غصب په تور یو شمېر کسان نیول شوي هم دي. د مسولانو په خبره د ځمکو د سترو غاصبینو ترڅنګ یو شمیر عادي افغانانو هم په دولتي ځمکو کورونه او ودانې جوړې کړي او حتی په ځینو سیمو کې د دولتي ځمکو پر سر د عامو خلکو ترمنځ نښتې هم شوي چې تلفات یې هم رامنځته کړي دي.
د افغاني سیم مخابراتي شرکت مشتریان د ازادي راډیو خبرونه په موبایل ټلیفونونو کې اوریدای شي. که د افغاني سیم شرکت مشتریان یاست، اته میره ډایل کړئ. خبرونه، راپورونه او تفریحي پروګرامونه په خپل انتخاب واورئ.
د غراز له تاسو ډیر مننه چې د افغان بیسیم 1703 شمیرې لارې هم موږ ته پیغامونه راستوي. اوس هم ډیرو اوریدونکو پیغامونه راستولي دي. عبدالولي اسحاق له کندهار لیکلي، د پاکستان پر وړاندې د افغانستان د علماو د سراسري شورا د بالمثل اقدام د خبرداري هرکلی کوو. دغه راز باري هم له شکین څخه لیکلي چې حکومت د زورواکو په نیولو کې زورواکانو په نیولو کې هیڅ مبارزه نه کوي چې همدا د فساد لامل دی. پیغامونه ډیر زیاتې له تاسو مننه. خو بیا هم په افغانستان کې د ازمکو د غصب په موضوع کې او همدارز البته او بخی په د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راپورت شوی کرکیچ په اړه د افغانستان د علماء او د سراسري شورا د وروستي اقدام په ارتباط به هم یو راپور لرو. مخې په خبرونو کې مو واوریدل چې د افغانستان د علماء او شورا وایي که پاکستان د تورخم او سپین بولک د لارو له بندولو د افغان مهاجرو له ځورولو او پر افغانستان د توغندیو له ویشتلو لاس وانخیست، د افغانستان ځوابي اقداماتو ته د انتظار وکړي. د دې شورا غړو تیر ماښام په ارګ کې له ولسمشر غني او حکومت وغوښتل چې پر پاکستان له اتکا پرته د وارداتو او صادراتو پر متبادلو لارو غور وکړي. په همدې حال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تګ راتګ له تړل کېدو سره ویل کېږي چې پر نورو ستونزو سربیره د دواړو لورو سوداګرو ته هم ډیر مالي زیان رسېدلی دی. په تېره بیا افغان سوداګرو ډیر کانټینرونه په مالونو بار ډیر کانټینرونه ضایع شوي دي. تفصیل یې د فریبا ظاهر په راپور کې.
د افغانستان او پاکستان چارواکي وایي په تیره یوه میاشت کې د تورخم په ګډون د تګ راتګ لارو د تړل کېدو له کبله د دواړو لورو سوداګرۍ ته سلګونه زره ډالره زیان رسېدلی دی او سلګونه ټنه مواد په موټرو کې خراب سوه. افغانستان او پاکستان یو بل وسله والو مخالفینو ته په پناه ورکولو ملامتوي، خو دواړه لورې د یو بل ادعاوې ردوي. همدا ستونزې د دې لامل سوي چې په پاکستان کې د تیرې میاشتې د یوې خونړۍ حملې وروسته پاکستان له افغانستان سره د تګ راتګ لارې وتړلې. اسلام آباد ادعا کوي هغه برید چې 115 تنه پکښ وژل سوه د افغانستان په خاوره کې د وسله والو مخالفینو لخوا پلان سوی و. افغانستان دغه اداره دوي او برعکس په خپله خاوره کې د ځینو بریدونو مسؤلیت پر پاکستان اچولی دی او اسلام آباد تورنوي چې په خپله خاوره کې هغو وسله والو ډلو ته ځای ورکړی چې په افغانستان کې حمله کوي. پاکستان د افغانستان د پرله پسې غوښتنې پر اساس تېره اونۍ د دوو ورځو لپاره د تورخم او سپین بولدک لارې یوازې د هغو کسانو پر مخ پرانستلی چې ویزې یې درلودې. په دغو دوو ورځو کې شاوخوا 15,000 افغانان چې په پاکستان کې ایسار پاته وو بېرته خپل هېواد ته راستانه سوه، خو د سوداګرو ستونزه لا په خپل ځای ده. د افغانستان او پاکستان د ګډو سوداګریزو خونو مشر ضیاءالحق سرحدي وایي دواړه هېوادونه د شاوخوا 2 میلیارد ډالر په ارزښت له یو بل سره سوداګریزي راکړې ورکړې لري، خو د تېرې یوې میاشتې په موده کې چې ترانزیتي لارې تړلې دي د سوداګرۍ سطح 1.5 میلیارد ډالرو ته رالوېدلې ده. اوسمهال د افغانستان په سرحدي سیمه تورخم کې شاوخوا 2000 لارې له دې لارې د تېرېدو انتظار باسي. په لنډي کوتل کې د باروړونکي ټولنې مشر لال رحیم شینواري اسوشیټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې د لارو اوږدمهاله بندېدو د دوی پر ټولنې او هم سیمه ییزې سوداګرۍ ډېرې ناوړې اغېزې کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ خونو د نړیوالو اړیکو د کمیټې غړی ازرخش حافظي وایي افغانستان او پاکستان د همکاریو یوه سیمه ییز تړون ته اړتیا لري او زیاتوي چې سیاسي اقدامات د دواړو هېوادونو د سوداګریزو ټولنو د رالوېدو لامل دی. د حافظي خبره همدا اوس په کابل د خوراکي موادو بیا لوړ سوي او باید د دې ستونزې لپاره یو حل لار وموندل سي.
د ننګرهار د کرنې ریاست مسؤلین وایي چې په دې ولایت کې د وریجو تولید ته پاملرنه زیاته شوې ده او په راتلونکو 4 کلونو کې به افغانستان د وریجو د تولید له پلوه په ځان بسیا شي. که څه هم له دې مخکې په ننګرهار کې د وریجو کرنه دومره دود نه و، خو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې وریجې ډېرې کرل کېږي. تفصیل دې شمه مچین واري پر پورت کې.
په ننګرهار کې د سمی ابراهیم په نوم د وریجو پروسس فابریکې د ختیځون بزګرانو سره تړون لاسلیک کړ چې یا د فابریکه به بزګرانو ته د وریجو اصلاح شوي تخمونه توزیع کوي او په مقابل کې به بزګران خپل حاصلات د پروسس لپاره دې فابریکې ته وروړي. د ننګرهار د کرنې او مالداري رئیس رفیع الله رحیمزی وایي د دې تړون په عملي کېدو سره به د وریجو تولید نور هم زیات شي. دی وایي په راتلونکو 4 کلونو کې به هېواد د وریجو د تولید له پلوه په ځان بسیا شي.
دغه کمپنۍ چې جوړه شوې د دې لپاره به ګټې چې خام مواد ولري ترڅو شولې پروسس کړي او همدارنګه بزګران ګټه دا وکړي چې مخکې تر مخکې به د خپل تولید لپاره مارکیټ ولري. په تیره کې تقریبا 40% د شول ضایعات درلودل، کله چې په وریجو باندې پراس کېده بدلېده د نیکه مرغه دغه ضایعات ډېر هغه کم اندازې ته راټول شوي او په راتلونکو 4 کلو کې به افغانستان د وریجو په تولید کې په ځان باندې پکتفا وي.
د یادې فابریکې مسؤول غلام نبی وایي د دې تړون لاسلیک څخه یې موخه دا ده چې په هیواد کې د وریجو تولید زیات او کیفیت یې ښه شي.
سمی ابراهیم شرکت یا فابریکه چې د دهقانانو سره دغه زون د دهقانانو سره اصلاح شوو تخمونو د ورکړې تړون لاسلیک کوي. دغه اصلاح شوو تخمونو تولید چې څه کېږي دا به سمی ابراهیم فابریکې ته بېرته سپاري او فابریکه به پروسس کوي او خپل وطنوالو ته به انشاءالله ښې اعلی او معیاري وریجې تقدیموي.
په ورته وخت کې د ختیځ سیمې بزګران وایي دا سیمه د وریجو کرکلي ته مناسبه ده، خو د دوی پر وړاندې لویه ستونزه د پروسس فابریکو نشتون و. دوی وایي اوس د یادې فابریکې د دې تړون له مخې تیار دي چې په خپلو کروندو کې وریجې وکاري، چې له یوې خوا به د وریجو په برخه کې هیوادانی تولید زیات شي او بل خوا به د بزګرانو اقتصادي ستونزې هم ورسره اوارې شي.
معلوم مسافر د لغمان ولایت د قرغی ولسوالۍ چېدونکی، مونږ خو داسې اصلاح شده تخمونه نه لرو، که دا مونږ ته اصلاح شده تخمونه راکړي نو کیدای شي چې د مونږ وریجه یا د هند غوندې شي په لوړه شي قیمت، یا د پاکستان غوندې هم لوړه شي. مونږ دوی سره هرې همکاري ته تیار یو، قرضې مړ نه اخلو او هلته په مځکو کې ورته هم شولې کړو.
نوم یې حاجي رحمان الله.
د زراعت د برخې پوهان وایي که افغان حکومت پانګوالو ته زمینه سازي وکړي او د دې فابریکې په څیر په نورو برخو کې هم پانګونه وشي، نو له دې سره به هیوادني حاصلات لوړ شي او دارنګه په کروندو کې به د نشه یي توکو د کرکلي مخه هم ورسره ونیول شي.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه دلته خپرو، خو اوس پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان د علماو شورا وایي که پاکستان د تورخم او سپین بولډک د لارو له بندولو، د افغان مهاجرو له ځورولو او پر افغانستان د توغندیو له ویشتلو لاس وانخیست، د افغانستان ځوابي اقداماتو ته د انتظار وکړي. د افغانستان او پاکستان سوداګر وایي چې د تورخم او سپین بولډک د لارو د بندېدو له کبله دواړو خواوو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. د افغانستان ملي امنیت ریاست وایي د جلال آباد ښار د دوهمې امنیتي حوزې په یوه ښوونځي کې د وسلو زیرمه موندلې ده. د خاصو افغان ځواکونو قمندانۍ وایي په هلمند کې د مخدره موادو پر ضد په یو لړ عملیاتو کې ډېر اندازه مخدره مواد له منځه وړي دي. د هالند صدراعظم مارک روټ ادعا وکړه چې د کین اړخي د ازادي او ډیموکراسي لپاره د خلکو ګوند د چهارشنبې د ورځې په انتخاباتو کې بریالی شوی او پر هیواد کنټرول لپاره د یوه غلط پاپولیزم مخه ونیوله. ترکیه د ناتو له غړو هیوادونو سره د پوځي زده کړو پروګرام درولی دی. ترکیه دا اقدام وروسته له دې وکړ چې له یو شمېر اروپایي هیوادونو سره جنجال راپورته شو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ او د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان ژمنه وکړه چې په خپل منځ کې اقتصادي همکاري زیات کړي او د ایران له لوري د دوی په وینا د سیمې د بې ثباته کوونکو فعالیتونو مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کمیشنري په یوه راپور کې وویل چې د 2014 میلادي کال د اپریل له نیمایي څخه تر اوسه پورې د اوکراین د ختیځ په شخړو کې شاوخوا 10,000 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته که غواړئ بیا هم ولولئ، پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. وړاندې د اساسي او بشري حقونو او ژوند په شیبو کې دوه اونیز پروګرامونه درته خبرو. د ژوند په شیبو کې مو د ماهی پر لارې ته چې ویل کېږي یوه د نړۍ له لسو خطرناکو لارو ده کتنه کړې ده.
مایپر یعنی مای یا کپ الوتنه یا کپ خیز وهل پندغه ځای کې همدلته یو زړوبه موجود ده، 8-9 متر ارتفاع لري. و دا مایان په متصدی کې څوک چلار سي ته وګوري یګان مای خیز وهي.
مخکې دې چې دوه نیزو پروګرامونو ته وار ورسیږي، د هالند د انتخاباتو په موضوع کې تم کېږو. د هالند د انتخاباتو په اړه لومړنی شمیرې ښیي چې د دې هیواد واکمن ګوند مخکې دی. د هالند انتخابات دا ځل په دې خاطر هم د ډیرو پام ځان ته اړولی چې د مهاجرو ضد ګوند د بری چانس زیات اټکلی دی. عصمت سروان په دې موضوع په هالند کې له میشت افغان نظر خاوند ریاض احمد خلیل سره مرکه کړې. ښاغلی خلیل، په پیل کې د لومړنیو پایلو په اړه وایي.
لومړنی نتایج خو تر دې دمه د موجوده حکومت پارټۍ یا د فی فی دی په نامه باندې ډیموکرات پارټۍ چې ده، د مارک روټا چې صدر اعظم دی د هالند، د دې پارټۍ په د مخالف لوري څخه مخکې ده او امید شته دی چې دا تعداد د چوکیو زیات شي. چون په وایلو کې دا امید نه کېده د دې پارټۍ څخه چې دا دوباره حاکمیت حاصل کړي.
دی افغانانو لپاره یا د مهاجرو لپاره چې په هالند کې اوسي، د دوه ګوندونو ترمنځ فرق څه دی؟ اکثره د چا په بری باندې خوشاله ول؟
د افغانانو په مجموع کې د ټولو مهاجرو لپاره د موجوده حکومت مخکیتوب یا بری چې دا ډیر په ګټه دی. کچیرته مخالفه ډله چې د خیر ویلدر په نامه باندې د ته منګور ته فی وی وی ویو په دې ژبه کې یا پی وی وی په نامه کوم پارټی چې دا دوی د ټولو مهاجرو د لپاره په مجموع کې د ټولو مسلمانانو د لپاره یو ستر خطر او یو ستر ناورین بلل کېده.
نور ګوندونه هم شته چې ویل کېږي چې چوکۍ ګټلې دي. څه فکر کوي دا احتمال هم شته چې ائتلاف ته لاره واره شي که چېرته ائتلافي حکومت جوړیږي نور ګوندونه به له چا سره یو ځای شي؟ د صدر اعظم له ګوند سره او که د همدغه شخص چې تاسو یاد کو د ویلډرز له ګوند سره؟
څلور ګوندونه مخکښ ګوندونه د هالند چې پرله پسې دي، چې اول موجوده حکومت دی ورپسې دا د خیرک ویلډر پارټي ده، یو خرون لینک دا پارټي ده او یو بله پارټي ده چې دا د ائتلاف امکانات شته دی. خو په د انتخاباتو نه مخکې د موجوده حکومت صدر اعظم او د دې پارټۍ په دې باندې توافق کړی و که چیرته منګه په دې انتخاباتو کې د دې مشخص شخص چې هغه د اسلام ضد دی، هغه د مسلمان ضد دی، هغه د امیګریشن یا د مهاجرو ضد دی، او یا اروپا ته د ترکیې د راننوتو د پالیسۍ ضد دی، نو موږ به د ده سره په آینده کې هیڅ نوه همکاري نه کوو او په مکمله ډول به ورسره بایکاټ کوو. که چیرته ائتلاف جوړیږي نو هغه به د صدر اعظم د پارټۍ سره جوړیږي.
داسې ویل کېږي چې ډیر شمېر خلکو دا ځل په انتخاباتو کې ګډون کړی دی، همداسې ده؟
دا بالکل درسته ده چې ډیرو زیاتو خلکو ګډون کړی دا ځل په انتخاباتو کې. ولې؟ د دې دپاره چې د هالند د آئندې د ټاکلو دپاره او د دې سړي د مخې نیولو دپاره چې د ده تفکر او فکر د هالند د پالیسیانو سره مستقیم د اساسي قانون سره په ټکر کې دی.
په هالند کې میشت افغان نظر خواهند ریاض احمد خلیلو چې د هالند د پارلماني انتخاباتو په اړه نظر څرګندو، د هالند صدر اعظم ادا کړی دی چې د کین اړخي ګوند دغه انتخابات ګټلی دي. په همدې سره نور د راپورونو او مطالب خبرېدو ته وار نشته، خو دو اونیزو پروګرامونو ته وخت لرو. مخکې له دې چې د ژوند په شیبو کې واورئ، د اساسي او بشري حقونو پروګرام خبرېدو ته چمتو دی.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست. له ازادي رادیو څخه مو د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو ایوه بولی خبرونې ته زه سید کمال شعرف هر کلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونې په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي او لوی شهرونو کې په 0.5 صفه روښانه او واضح اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې د قانوني مراحلو په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمو د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د نظارت او بررسۍ د سنگ مرستيال عبدالواحد سیراتی. سیرت صاحب شرغلس
مننه سه.
سیرت صاحب، لکه څنګه چې په وټولنه کې د پولیس دنده د امنیت او امن نظم ټینګول دي، په څه ډول حالات کې، یعنی په څه ډول شرایطو کې یو پولیس یو مزنون نیولای سي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته، د افغانستان محترم او وګړو ته خپل سلامونه او نیکی هیله وړاندې کوم. ستاسو د سوال په اساس باندې لږ زره اجازه ما ته راکئ، زه به قانوني دندې او صلاحیتونه چې دي هغه باندې بر لږ رڼا واچوم. چې هغه په قانون د پولیس کې شپږ پنځوسمه ماده او پنځوسمه ماده او 143مه ماده د قانون اساسي ده، د پولیسو دنده او ظایف تنظیموي، او بیا پولیسو ته خاص قانون جوړ سوی دی چې هغه بیا په پنځمه ماده د وظایف او صلاحیت او کومه ساحو کې فعالیت د پولیس دی، په هغه کې تقریبا تر 22 فقرو پورې د پنځمه ماده د پولیسو دندې توضیح کړي دي. نو څنګه چې ما د اساسي قانون په رڼا کې هغه مادې مې چې مخکې ذکر کړلې، او د پولیسو پنځمه ماده د دوی دنده او مکلفیت چې هغه نظم امن راوستل په یو جامعه کې دي، او پولیس یو ارتباطي پل هما باندې دولت او د رعایت کړي، نو په دغه اساس باندې پولیسو ته خاص قوانین ټاکل سوي دي، دوی ته مسولیتونه ورخودل سوي دي، او دوی کوي چې دغه مسولیتونه پرانا کې یو مزنون تلاس رسای ولری او یو مزنون چې کله دی پولیس په ځام په ګمان سره چې دا جامعه ته د امن او د نظم خطر پیخی هغه نیولای سي. اول خو قانونی یا به څوک شکایت وکړي سرندولۍ ته، د سرندولۍ له طریقه به پولیس ته د جلب د احضار د مزنون اذن ورکول کیږي، او یا به په دوسیه کې د څو نورو مزنونینو نمونه به وي چې هغه محکمې ته نه دي حاضر سوي، نو محکمه کوای سي چې د سرندولۍ له طریقه او یا خپله محکمه پولیس ته هدایت ورکړي چې دغه مزنونین موږ ته جلب احضار او یا یې په نیوو کې تاسې اقدام وکړی. دا قانونی مراحل دي چې پولیس په خپل صلاحیتونو دندو کې او د قانون په رڼا کې یو څوک بنیسي. کله کله هم داسې کیدای سي چې پولیس په هغه وخت کې صلاحیت پیدا کړي چې هغه قانونی وي، گرفتاری دیده متناسب با حالات سره وي او ضروری وي. لکه مثال په ډول باندې پولیس په یو ځای کې د امن او د نظم له خاطره ګمارل سوی دی، ویني هلته چې یو کس مزنون یو څوک یې یا زخمي کوي، ټپي یې کوي، او یا هم څوک یې په قتل ورسوه. دلته که چېرته پولیس انتظار دیده بواسي یاره زه د سرندولۍ امر ځان سره ولرم، د دې په ګرفتاري یا د محکمې دی چې تر هغه اقدام کوي دغه مدرک او خپل مزنون په فرار باندې قادره کیږي او دای له دې محل نه په تیښته بریالی کیږي. په دې اساس لازمه ده پولیس ته چې د مزنون په گرفتاری بدون د دغه دو مرجو نه دی اقدام کوي، ځکه د ده دغه اقدام هم متناسب او هم قانونی ده چې یو مزنون دلته په نیولو باندې دی اقدام وکړي.
ډېره مننه سیرت صاحب. سیرت صاحب، داسې ډېر لیدل سوي دي کله چې پولیس د یوه کس یا د مزنون د نیولو هڅه کوي، په دغه حالاتو کې د نیول یا د په ټپي کېدلو یا حتی په وژلو تمامیږي. لقانونی اړخه د پولیسو دا اقدام څه ډول کار دی؟
د پولیسو په مکلفیت په قانون کې نهمه ماده دا موضوع په واضح ډول پولیسو ته ورګوته کړې ده. که چیرته یو مزنون په حالت د تیښته کې وي، پولیس ته پکار ده چې هغه ته ابلاغ او اخطار ورکړي چې ودرېږه او درېش، او د درېدو حکم ورته کوي چې ودرېږه، او همدغسې هغه ته به که چېرته نه درېږي بیا دا مزنون، نو حق لري چې هوایی یا د ده تر شا پورې یو دوه متره یا درې متره وروسته یو فایر دوه فایر وکړي چې تر هغو پورې دا مزنون په دې باندې هغه چې یاره ما پولیس وهي سلا ورسره سته ما ولي یا مې ټپي کوي او یا زما ژوند به خطر سره مواجه سي. داسې نور څه موارد د پولیسو هم سته چې کله پولیس یو مزنون ویني، نو همدغه د نهې مادې په رڼا کې به دوی د مزنون له خاطره هغه قانوني اقدامات به کوي. که چیرته بیا هم نسو په فرار باندې قادر کېده او دغه مدرک یا مزنون د ده د لاسه ووته، بیا لازمه په وخت کې چې په هغه ځای کې دی ټپي سي چې د مرګ احتمال نه وي. اما متاسفانه چې نن سبا په دې خاطر چې پولیس د مزنون په گرفتار په نیولو کې هڅه وکړي بدون د هغه شرایط او هغه قانوني حق چې دوی ته ورکړی دی د هغې د خلاف، متاسفانه بعضې حرکات د پولیس نه لیدل کیږي چې په دې کې د خلکو ژوند له لاسه تللی دی. هغه بشري حق او هغه الله تعالی هغه حق چې هغه مهم حق، حق د حیات دی، هغه ته د دې نه اخیستل کیږي، او بدون د تفکیک، بدون د تناسب، بدون د اقدام د قانوني نه په داسې یو ځای باندې مزنون ولي چې د هغه حیات ته خاتمه ورکوي، او یا په داسې ځای کې وایي چې مثال په کسر د اعضاو باندې تمامیږي، په وزد یو مرمۍ څو مرمۍ د ده په بدن باندې لګیږي او دی ټپي کیږي، در حال کې که چیرته پیاده قانوني پښو ته نږدې وهل د مرمۍ بده، او که چیرته په یو واسطه په موټر کې وي، نو ښه لاره دا ده چې د موټر ټایرو ته خپل نښان ونیسي، د موټر ټایرونه پنچر کړي چې تر هغو پورې دا مزنون ودرېږي او د دې په نیولو کې به قادر سي. خو متاسفانه چې پولیس په داسې اعمالو باندې کله کله لاس پوری کی چې هغه د یا چا ژوند پکې د خطر هغه کې له لاسه ورکوي او یا هم خپل اعضا د لاسه ورکوي، نو امیدواري زما دا ده چې قانون پولیس خپل قوانین درکړي، د خپل قوانینو په رڼا کې اقدام وکړي او د مزنون په ګرفتاریو کې قانوني متناسب اقدامات او ګامونه اوچته کړي.
ډیره مننه. قدرمنو اوریدونکو، اوس هم راځو یوې لنډې وقفې ته. خبرونه ادامه لري.
جوان
طریق
آزادی
خزینه پر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
په هنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ په ځمکه کې نو مونږ د خپل مشر سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه
سیره صاحب تاسو اشاره وکړه چې په قانون کې د پولیسو د مکلفیتونو روښانه شوی دي د مزنون د نیولو پر مهال باندې ولې پولیس دا ډول حرکت باندې لاس پورې کوي چې هغه د یو مزنون په سخت ټپي کولو او یا هم دغه په وژلو سره تمامېږي
زه فکر کوم چې پولیس نن سبا په دې خاطر چې دغه سې کله کله سرغړونه د دوی نه صادریږي د دوی دغه وسنۍ روحیه زما په فکر سره جنگی روحیه یې اخیستې ده در حال کې جنگی روحیه د پولیس نه ده د پولیس روحیه حلیمه روحیه متناسبه روحیه او متواضع روحیه باید وي چون ما مخکې چې اشاره وکړه له پولیس یو پل دی په مابین د دولت او رعیت کې ولی متاسفانه بدبختانه چې زموږ ملک یو جنگی حالت دی دوی بیچارگان هم سار سمیلی پمدی فکر گی چه رزه پوچاره که در یک منو کل با یو انتحاری رزی او یا زبا دی کم خوانه پا ما بانده فیر که گی پا دقا حالات که سمیلی او پمدی سی حالات و تشویش که بیرت راجی گی گی بیرت پخبل وزیفه با نگو مارل که گی که چیر تا دقا جنگی روحیه دی دوی نه د دوی د مغزونه او باسل سي او جامعه په دوی باندې قانوني کم صلاحيتونه چې دغه هغه کې دوی مغزو کې ځای ونیسي نو اول قدم کې زه فکر کوم داسې سرغړول نه دی پولیس نه ونیسي نو کچیرته دغه سه حالات وي پولیس هم په دې خاطر چې دا مشکوک یا به انتحاری وي یا به اختطافګر وي او یا به حرفوي سارق وي ځکه دوی ته معلوم نه ده او دغه نن سبا هم دغه درې ډلې ډېر په چټکۍ او ډېر په سرعت سره هم خپل عمل اجرا کوي او هم د تیښتې نه ډېر په جدیت سره هغه کوي نو دغه نور مزنونین چې داسې خطرناک نه دي هغه پولیس هم په خپل قانونی اقدام ورسره کوي خود دوی په تصور کې باندې غزي چیرې دا کس مزنون دی یا به انتحاری چیرته وځي نو په منډه اخلي نو د سې فایر کې چې بس ودی وي ځای په ځای دي او بل با اکثره از مونږه په پولیسو کې محترم قومندانان چې هغه د زور نه برخوردار دي او د خپلو دندو نه د سرغړول او په ډېر افتخار دغه کې چیرې څوک هم چېولې دښمن ماتې ځوندي مراولی تاسې مړه کوي در حال کې دا وینا پولیس ته پکار نه ده د خپل سرغړونه بشري حق او تخطي دی او قانون دی پولیس نه ده دا روحیه هم دوی تور کړي چیرې که چا څوک مړ کړ په داسې حالات کې نو پیغه باندې انتحاري نوم کېږده پیغه باندې یو سارق غله نوم پې کېږده او یا د یو اختطافچي نوم پې کېږده چې دا یو اختطافچي وه بیا نوم ورپسې هغه کې چې دا ډېر ماهر او ډېر سرشناسه اختطافچی و نو پدی اساس که دا مونگ نوی ول وزلی دا مونگ نفارق بید سی دا نومور بردی بارحال که دا هم وی دا دری دی دوی وزن پکار نده دی دوی نوول پکار دی دینا تحقیق پکار دی او دی دینا دی زال پیدا کول پکار دی چی ترغو پولیس او غواړي چې هغه ځال و ته هغه منشا و ته مبدع ته ځان ورسي تر هغه هغه په نطفه کې خونسا کې نو زموږ چون جنگی حالت دی پولیس هم جنگی روحیه ځان ته اختیار کړې ده نو په دې اساس کره کله دغسې سخت تېروتنې او سرغړونې دوی نه کېږي چې زه امیدوار یم د پولیس محترم مسئولین خاصتا هغه بخش د تعلیم و تربیت چې دوی دی هر سهار دوی دغه خپل قانوني حقوق رو پیزنی او بیا په وظایفو باندې دوی توظیف او ګماري
ډیر مننه
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاره
د ماهی پر د سرا دا چغوا هم ز کلم رما ز خو پختون يم د مر خونی وران
د دې سندري پاوریدو سره به تاسو په هیدل یاس چنن په ماهی پر غیږي کله چې ل کابل د ختیځ په لورځې ل څرخی پلا وروسته ورېښمین تنګی را رسی او ل ورېښمین تنګی څخه ل لګ مزل وروسته د څو لویو لویو غرونو په منځ کې د ماهیپر د برېښنا د بند سر بند را رسی او ل هم د غزای ماهیپر پیلېږي موږ نننې ژوند په شیبو کې خبرونه د نړۍ ل لسو خطرناک ترینو سړکونو څخه او مقام لرونکي لارې ماهیپر ته ځنګړې کړې ده د خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړی
ترنو اوریدونکو په ټوله نړۍ کې تر ټولو زیات خطرناک ترینې لارې لس لارې غوره شوې دي چې د دوغو لارو څخه یې په اووم مقام کې د ماهیپر لار ټاکل شوې ده ماهیپر د کابل ښار او سروبي ولسوالۍ په منځ کې پرته هغه سیمه ده چې د خپل ځانګړي ارزښت له مخې د هیواد ختیځ او مرکز سره نښلولی دی دغه سیمې ته ولې ماهیپر ویل کیږي دا پوښتنه به د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدالرئیس راته ځواب کړي
ماهیپر یعنی ماهی یا کب الوتنه یا کب خیز وهل د ټیټ ځای نه لوړ ځای ته د یو زړوبي په امتداد کې چې ماهی یا کب له ټیټ ساحې نه لوړ ځای ته خیز ووهي او دا مسیر تعقیب کی چې اوبه کم ځای نه راځي او مایان دا استعداد لري تر هر مایه تر خپل وسې توان په اندازه د خپل انرژي په اندازه د غټوالي په تناسب باندې له ټیټ ځای نه لوړ ځای ته د یو زړوبي په امتداد باندې خیز وهلی شي او دیتا مای خیز وهل یا د مای پرش یا لوتل وای پندغه ځای کې همدا ته وسړوبه موجود ته اته نه متر ارتفاع لري لوړواله لري او دا ماهان په بهر کې یا په سلی کې څوک چلار سي ته وګوري شاید د حمل صور په میاشت کې دا منظره په خپل وګوري چې یگان مای خیز وهي او غلطه پورته زیته نه
د نو موري په خبره چي په دغه سیمه کې په خوا په لیلار واخو وروسته بیا په غرونو کې د موټرو لپاره ځنګړی لار جوړ شو
د همدغه زړوبي ترڅنګ د لرغونی لارې پیاده رو لارې یا د پلی لارې نخې ښکاریږي او حتی په وروستیو وختو کې د امیر حبیب خان په وختو کې ښایي چې ځکه چې دلته ګچ او چونام پکې استعمال شوې ده نو دا لاره جوړه کړې ده دلته لاره موجوده ده چې پلی خلک به ښکته پورته تېرېدل او بله دا پلی لاره د دې لپاره جوړه کړې وه چې کله د ماهیپر سړک جوړېده نو انجینرانو دا کشافانو دا خلکو چې دلته کار کوو جیولوجیکي تحقیقات پې کول هغوی به دې مسیر نه ښکته پورته په دې بستر کې ګرځېدل په دې سیند په غاړه باندې ښکته پورته تلل په دې خاطر دا لاره بیا جوړه شوې ده دوم ځل لپاره دریم ځل آخر ځل لپاره
د زیاتوي چې ماهیپر لار په داخلي جګړو کې څو ځله تخریب شوی او بیرته جوړه شوې ده د علومو اکاډمۍ پخوانی غړی پوهان رازقي نړیوال وایي چې د ماهیپر لار یوه له با ارزښتو لارو څخه ده چې د هیواد ختیځ له مرکز سره نښلولی دی
که چېرته میپر څوک وګوري په ګولایي د میپر کې تاویږي نو وګوري چې دغه زړوبی چې موجود دی چې لوړوالی هم تقریبا د نږدې د لسو مترو په شاوخوا کې دی او دغه اوبه په ډېر شدت باندې کې کمی هم د زړوبی شته او که ډېرې خو پخپله شته دی نو نظر په دې مانی چې ماهیان هم وزرې لري دا دې کې شک نشته نو په پخوا زمانو کې یا اوس هم دا ماهیان د لاندې برخې د سیند نه پاسنۍ برخې د میپر ته خیز وي نو دا چې خلکو په هغه وخت کې لیدلي دي نو په دغه زړوبي باندې د میپر نوم ریښی دی په خپله دغه د میپر د ورېښمو د لارې یوه څانګه ده مګر مشوره چې لري هغه په میپر باندې لري
د ده په خبره چې د ورېښمو لارې یو ارزښت د ماهیپر لاره ده او کچیرې ماهیپر نه وای نو د ورېښمو لارې هم تر تاثیر لاندې راوسته د شاه میډیکل کمپلیکس رئیس انجینر زرغون شاه زرغون وایي چې د ماهی پر غرونه یو شمیر ځانګړنې لري چې د همدغو ځانګړنو له مخې دا سیمه پیژندل کیږي.
په دغه غرونو کې یو دوه مهم خبرې دي چې یو که فکر هم کړی وي چې کله په میفر باندې څوک ځي د کابل طرف ته چې ځي نو ښي طرف ته په دغه اول موړ کې پورته غرونو کې چې وګور دلته یو شوکانې په نوم باندې یو خاوره یو تیږه هم موجوده ده چې ډېر پورته ساحه کې موجوده ده او دا هم یو ارزښتناک کان دی خو متاسفانه چې دولت ورته فکر نه کوي هغه بیله مسله ده. او د میفر د بیخ نه چې کله کې دلته اندروبایوي کشش هم موجود دی چې په خپله د غرونو کې مګنټ یا اندروبایوي دغه موجود ده چې کومې تیارې د نورو ولایتونو یا د نورو ملکونو نه راځي هغوی تل هڅه کوي چې د میفر نه ځان بچ کی چې بچی نه کی دلته د غیندروباوی کشش موجود دی امکان لري چې دغه وجنم یو واستونځ رامنسته کی نو داسې زیات تیاری کوشش دا کوي چې سروبي تلشي تیارو خط په دغه شکل باندې جوړ دی چې د بوتخاک او داسې په لټابانو بوتخاک او په دغه کم کانډاو ناو چې په دغه ناو کې دوی نشستو کی نو ځکه چې دغه خپل دغه یو اندروباوی کشش لري لکه څنګه چې سالنګ لري د سیدایم یو کشش لري تیاری ته جټ کور کول شي.
د نوموړي په خبره چې په همدغه سیمه کې د برېښنایي وزنګړي فابریکا هم موجود رچی په یو ډیر لوی او اوک تونل کې ورته اوبه را لیکدول شوې دي.
د برق تولید فابریکه چې دا چې په دا موسمی فابریکه ده د وخت د اوبو د زیاتوالي سره بیا دا چالانیږي او چې کله اوبه کمیږي دا ودریږي نو د دې سرچینه ډیر د لری زینا غستل کیږي ان تقریبا کوم د ډیم او دا کمز کې ماشينري لګي درې دا او کمز نه چې دوی سربند ده کله موږ مقایسه کوو تقریبا داسې فکر وکي چې یعنی لکتر لګا داسې اتنه لس کیلومتر ته ساحه غځه نو لس کیلومتر دغه اوبه په دې سورنګ کې داخل شي چې په دې غره کې ورته ډیر یو کوي سورنګ د وال شوې دا دغه وخت د روسانو د انجنیرانو په واسطه باندې کار شوی او غوي دا کار کړی دی ډیم غوي جوړ کړی دی نو دغه ډیر ارزښناک دی چې دومره لوی سورنګ او بیا دومره وبو په دغه سورنګ کې داخلول او بیا ډیم تر رسول نو تقریبا 40 میگاوات نه زیاته برېښنا دلته تولیدیږي چې ارتفاع به انتهایی زیاته لوړ ده. بل په میفر کې دغه د میفر خپل موړونه یا د میفر په غرونو کې کوم سړک تیر شوی دی دا سویل کیږي چې دا یو روسي انجنیري ډیزاین کړی وي خزر ډیزاین کړی دا ډیزاین دی وي خزر دی هغه ډیزاین کړی دی دغه میفر چړیان هغه ډیزاین کړی دی چې په دې کې که تاسو فکر کوئ چې کله خېږي نو داسې کې ورته وګوري په یوزي کې دی ته ګاډر ورکړ شوی دی چې غرام نه دی کټ شوی ګاډر ورکی تیر شوی د ګاډر په واسطه باندې سړک تیر شوی دی.
د انجینر زرغون په خبره چې د ماهی پر د غرونو د خویدنې لپاره کوم ځانګړي تدابیر نشته چې وخت نا وخته د غره د خویدنې له امله یا د لارې بندیږي. د ننګرهار اوسیدونکو ډاکټر خیبر وایي چې هر کله کابل ترازی نو یو ځل په ماهی پر کې د تفریح په پار دریږي.
چکر د پاره ډیر دسی خوندور ځای دی غرونه دی فرض مثال ابشارونه دی پکې دسی خخ خیراز سیمې لري او د چکر د پاره ډیر یو خزه ده
خپل کله تللی راغلی ور
باندې او ډیر تللی راغلی مرته زما خوخیګم دا چې یعنی کله شمه چکر پکې یو هم موټر و درو مده سي کوم د سرک چې د سي تاو راتاو دی پکې یاد سي داخل کې د ماهی پر ته رسیدل سي او زید او برازیل تکنه دی سي خوندور زید خلک زی چکر د پاره اند د نړۍ د لسو خطرناک ترینو لارو څخه دا هم یعنی په مقام کې دا دی چې ډیر خطرناک لار ده تاسو فکر وکړئ دا سرک ډیر د سي تاو پیچ دی او ډیر په سختۍ باندې کې موټر پورته خيږي بیرته چیرې راکته کیږي مثلا هم د خطرونو ډکه لار ده ولی خلک چکر ته ورزي او د نږدې لارې خلک لیدنه نه کوي. په نور نړۍ کې خو مثلا دغه سيزاین شوی غوي د لپاره ځانګړي وټلونه وي د چکر د لپاره خپل سیمي ورته جوړ کړی چې خلک تر څو راشي دلته په دې ځکه چکر وهي او هوټل وي په کې هغه خلک د شپې پات کیږي د خوراک د لپاره سیستم ورته برابر کړی وي مګر موس په ماهی پر ته کومو ګورو د سي اس ام پکې نشته دی یوازې بس سړک دی او د پیچو می دی په کې خلک په یو لار د کابل ته پیزي راځي ان دغه د لپاره کوم امکانات پکې نه دي برابر شي وسپوري
دی وایي چې پنګوال باید د ماهی پر په بیلابیلو ځایونو کې د تفریح لپاره ځانګړي ځایونه او رستورانتونه جوړ کړي ترڅو دغه سیمه د تفریح په یو لوی مرکز بدل شي. بهارت صافی او جانداد جهانی د ماهی پر په اړه راته خپل کیسې کوي.
کله نه کله سفر کوم تیرې کوم په ماهی پر باندې خو لیدونه زیات خوند خلم ځکه زما د غسل وړې څوک یو وړ ځای نه ډیر زیات خوخیږي چې یا ته تیرې کوم سند وینم او بو وینم لوړې څوک وینم په موټر کې روان یم ډیر زیات خوند ترخلم او ډیرې وخت کوم چې کله د سفر پر مهال مګل ته کوشم عکسونه واخلم دوستانو ملګرو سره د عکسونه اکثر وخت به نور دوستانو سره په دې خاطر شریک کوم چې دغه سیمه زما ډیر زیات خوخیږي. ډیر عکسونه مې اخیستې تقریبا په دې لار باندې زیات وری تللې او راغلی یم یعنی 15 پاک ګوریا مګل ته مې پارک خپل پاک اسکسر باندې کته شوی یم وانزورونه مې اخیستې خلکو ته زما پیغام دا چې دوی په مجموع کې باید لاړ شي، تفریح وکړي، چکر ووهي، د افغانستان مختلف سیمونه لیدنه وکړي، خپل هیواد په اړه باندې په برخه کې معلومات لاسته راوړي. بیا چې دغه ښکلې سیمې وي لکه مایپر، دغلته خو باید چې د سفر پر مهال کوس شي، له دې نه نږدې لیدنه ترینه وکړي، انځورونه پکې واخلي، او دغه د خاطرو په کتابچو یا د خاطرو هر څه چې دی لري په مغه کې ورسره وساتي.
د ماهیپر په اړوند چې لومړی کوم څه د ما ذهن ته راځي، هغه به ما په نظر باندې ویره وي. زه په کوچنیوالي کې تللی وم، بیریدلی وم هغه وخت کې، نو اوس هم یعنی تر ډېره حده پورې کله د ماهیپر نوم اروم، یعنی لومړی څه چې ما ذهن ته راځي هغه ویره ده، له ارتفاع نه. دا چې هغه خپله په هغه ځل چې تللی وم، یعنی که ووایم ښه خاطره نه لرم، داسې ډرایور سره تللی وم چې نږدې و زما ژوند رانه واخلي. کوم انځور چې په ذهن کې لرم هغه تر ډېره حده پورې له ویرې سره یو ځای وي.
درنو اوریدونکو، دا وستاسې لپاره د دې اونۍ ژوند په شیبو کې خبرونه. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلی شئ، pa.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسې بریا زموږ هیله ده.
آزادی رادیو لوونه تر وو.